آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دومه پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. په روانه خبرونه کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهوریت ریاست د تاشکند کانفرنس د لاسراوړنو ټاک وګاڼه. په پا پاکستان کې زمکه خویدلې ډیر لستانه پکې وژل شوې دي، او سعودي ویلې دي خپل محصولونه د چې په بهر کې درس وای 2000 امریکایي ډالر ورکوي.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ له پورا خبرونه وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د تاشکند د تیرې ورځې کانفرنس له لاسته راوړنو ډک بولي.
د لومړي ځل لپاره د سولې د پروسې په اړه سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوه.
دا کندز والی سوداګر هڅه ولي چې په دغه ولایت کې سرمایه گذاري وکړي.
دا کوم سوداګر چې د کندز په 2000 کې د کندز خپل سرمایه وستلی، د دوی څنګه وکولای شو بیرته کندز ته جذب.
او د ناتو سازمان د نړۍ له 15 هیوادونو سره په همغږۍ یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی. قدر مون اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. جمهوری ریاست د تاشکند کانفرنس له لاسارونو ډک بولی وای. په غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د طالبانو او داعش تل سره باید په هیڅ ډول تسلیحاتي مرستي ونه شي. د ارګ د ویان مارسیال د وخان میناپال امریکا غک ته په دې حق له داسې ویل.
د لومړي ځل لپاره د سولې د پروسې په اړه سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته شوه. په سیمه ایزه کچه د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په اړه عملي ګامونه پورته شول. په دې کانفرنس کې ګواښونه او خطرات پر اړخیز ډول وپیژندل شول، او په اعلامیه کې ټینګار وشو چې له طالبان او داعش سره باید په هیڅ ډول تسلیحاتي مرسته ونه شي.
ارګ همدارنګه ویلي دي چې د تاشکند په غونډه کې طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د پلان سره د نړیوالو زیات ملاتړ وشو. پاکستان هم په افغان طالبانو او نورو سختدریزو د ډلهییز فشار راوړلو غږ کړی دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تاشکند کې د افغانستان په اړه د سولې په کانفرنس کې وویل چې په طالبانو ډلهییز فشار ته اړتیا ده چې تاوتریخوالی پرېږدي او د سولې پروسې سره یو ځای شي. بل پلو روسیې ویلي دي چې د واشنگټن سره همکاري کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. مسکو پخوا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو ژمنه کړې وه. دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې پولیسوي وسلوالو کسانو بیګاش په د پېښور په خار کې یو نرخزی او د هغې ملګری وشتلی او وژلې دي. پولیسوي وسلوال په موټر سایکل سپارول. د پولیسو افسر محمد طاهر ویلی دی چې دا کسان په رکشا کې سپارول چې ډزې پرې وشولې. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې دوه کسانو د وژلو ادعا نه ده کړې. د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې هلته ځمکه خویدلې ده، ډیر لستانه پکې وژل شوی دي. چارواکي وایي دا پیښه د پاکستان په شمال کې شوې. مسؤلین وایي خلک لګیا و نن د چهارشنبه په ورځ خښتې او خاورې پاکولې چې د ځمکې خویدنې بله پیښه وشوله او شپږ کسان یې ځای پر ځای ووژل. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د خلکو سره د مرستو لپاره 150 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د جګړو له وجې په سوریه کې په دې تازه وختونو کې د 2500 نه زیات خلک بېکوره شوي دي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو تنظیمونکي علي الستاري وایي چې یوازې 80000 خلک د ختیځې غوطې د کلونه د جګړو له لاسه بېکوره شوي دي. په دې سیمه کې د هوایي بمباریو او توغندیو په بریدونو کې یوازې په دې تیرو څو اونیو کې سلګونه خلک وژل شوي هم دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې د ختیځې غوطې 50000 خلک همدا اوس د شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېری او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د سوریې په شمال کې د تل رفات په خارګوټي کې هم 180000 خلک تازه بې کوره شوي دي. دغه خارګوټي څه موده وړاندې ترکي ځواکونه د کوردي ملیشونه ونیوه او سخته جګړه پکې وشوه. نو شاباشنا امریکا غک واشنگټن.
خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگټن د سټیونن اوریا. په مصر کې چارواکو خبرداري ورکړې ده کچا په انتخاباتو کې رای ورنکړل دیرش امریکایي ډالر به نقدي جریمه شي. مصر په خو هم د انتخاباتو پر وخت دغه ډول خبرداري خبره کړې و. د انتخاباتو ملي ادارې ویلې دي د دې کار هدف دا دی چې زیات شمیر خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د جمهوری ریاست انتخابات د درې ورځو لپاره دی او تمه کیږي چې ورستۍ نتیجې به د بلې میاشتې په دوه مینټې اعلان شي. کارپوهان وایي ډېر احتمال شته چې د مصر په دې بې خوند انتخاباتو کې اوسنی جمهوریس عبدالفتاح السیسی بیا انتخابات وګټي، خو چارواکي غواړي چې زیات شمیر خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي او انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي. امریکا د همدې ونې په سر کې شپېتو روسي ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې د امریکا نه ووځي، خو کرملین نن ویلي دي چې لا هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات ته چمتو دي. د پوتین ویان دیمتری پیسکوف نن خبریالانو ته وویل چې مسکو د غونډې ته چمتو دی او اوس دا د واشنگټن پورې اړه لري چې آیا غواړي غونډه وکړي او کنه. امریکا او اروپایي اتحاد په همدې روانې ونې کې 150 روسي ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې د دې هوادونو نه ووځي. هغوی دا کار وروسته تر هغه وکړ چې د روسي یو پخوانی جاسوس او لوری په برتانیې کې مسموم شول. په کاناډا کې یو تن چې د 12 کسانې په یو جماعت کې وژلي ول او بیا یې د خپل جرم نه منکر شوی و، نن یې خپله پرېکړه بدله کړله او په خپل جرم یې اعتراف وکړ. د الکساندر بیسونیټی په نامه دغه کس تیر کال د کیوبک په ښار کې په یو جماعت ډزې وکړلې او 12 تنه ووژل. او وروستۍ خبر دا چې د سعودي عربستان پاچا سلمان د خپل زوی او ولیعهد محمد بن سلمان په غوښتنې او مشورې د ټولو هغو محصلینو سره چې په بهرنیو هیوادونو کې درس وایي د 2000 امریکایي ډالرو حکومتي مرستو ورکولو اعلان وکړ. محمد بن سلمان ویلی دی چې د مرستې د سعودي عربستان ټولو هغو محصلینو ته ورکول کیږي چې په حکومتي برسونو او یا خپل شخصي لګښت په بهرنیو هیوادونو کې درس وایي. سعودي عربستان اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 90,000 محصلین لري چې په حکومتي برسونو په بهرنیو هیوادونو کې لیک لوست کوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ولسمشر مانی د تاشکند د تیر ورځې کانفرنس له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په دې کانفرنس کې ټینګار شوی چې له طالبانو او داعش سره باید هیڅ راز تسلیحاتي مرستې ونه شي. بل لور ته د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د تیر په څیر بې پایلې و. رحیم ګل ساروان په همدې اکله رپورټ رالېږلې.
ارګ د تاشکند د تیر ورځې کانفرنس مهم او لاسته راوړنو ډک بولي. تیر ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د درویشتو هیوادونو د استازو نړیوال کانفرنس دایر شوی و. ولسمشر مانی وای د تاشکند په کانفرنس کې د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده. خطرات او ګواښونه په دغه کانفرنس کې پیژندل شوي.
د لومړي ځل لپاره د سولې د پروسې په اړه سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته شوه. په سیمه ییزه کچه د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په اړه عملي ګامونه پورته شول. په دې کانفرنس کې ګواښونه او خطرات پر اړخیز ډول وپیژندل شول او په اعلامیه کې ټینګار وشو چې له طالبان او داعش سره باید په هیڅ ډول تسلیحاتي مرسته ونه شي.
سولې علي شورا بیا وایي چې د کابل په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پلان د تاشکند په کانفرنس کې تقوی شوی. دا شورا د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د عملي ګامونو د اخیستو په تمه ده.
اجماع منطقی و بین المللی ډیر مهم ده د سولې په پروسه د افغانستان د سولې په پروسه کې، ځکه چې موږ غواړو چې هغه هیوادونه چې مستقیم یا غیر مستقیم اخلال کوي د افغانستان د سولې پروسه، هغه باندې فشار راولي او هغه باندې فشار راشي تر څو چې د سولې پروسه د افغانستان پر رهبری او حاکمیت ان شاء الله مختلف ولرسي.
سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبان په دې کانفرنس کې نه و، خو دا کانفرنس تر ډیره هغه هیوادونه له ځان سره لرل چې ځانونه یې د افغانستان په سوله کې ښکیل نه بلل. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم دا کانفرنس له څو بوده مهم بولي.
تر ډیره هدف پورې په میکانیزم باندې صلاح شوې ده او صلاح کیږي به هغه مختلط او گیچ کوونکی تعریف چې د افغانستان د صلح او جګړې لپاره موجود په هغه باندې وضاحت رامنځته شوی دی. دریم هغه هیوادونه چې د افغانستان په صلح او جګړه کې ځان تطوی لیده د هغوی لپاره د نقش خبره به مطرح شوي. او څلورم دا چې د بعضو هیوادونو لپاره باید دا خبر واضح شوي چې افغانستان نور په راتلونکي کې د نورو هیوادونو لپاره د سټیج د تختې او یا هم دریابتي جګړو په میدان باندې نه بدلیږي.
خو ولې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته چوپه خوله دي؟ د طالبانو د تحریک پخوانی غړی موري اکبر اغا داسې ځواب لري.
افغانستان صلح ټول موقفه د خارجانو په وټول باندې نو زما فکر باندې هغه مهمه خبره چې هغه ګونګه پاته نو تر اوسه پوری باغه طرف خبرم طالبانو په طرف باندې ګونګه پاتې کی ما فکر باندې هغه واجب هم دی چې که تفصیل سابقه ورسته ورکول سی هغه به بیا یو نتیجه ورکی او که تفصیل نه زما فکر باندې دغه په ګونګه پاتې
په فبروري کې د کابل او په مارچ کې د تاشکان کانفرنس هغه هڅه بلل کېږي چې افغان حکومت د طالبانو سره روغې جوړې ته د رسیدو لپاره کوي تر څو روانه غمیزه د خبرو لاري اواره کړي. طالبانو لا هم د حکومت د سولې وړاندیز ته د هو او نه جواب نه دی ویلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان نیمایي خاوره په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په واک کې ده. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنشوی افغان ځواکونه له طالبانو ډیری سیمې نیولې او یوازې په 9 ولسوالیو کې افغان ځواکونه نشته. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې روسي چارواکي ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان د سولې په خبرو کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ په همدې اړه وو.
که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو د طالبانو د کنټرول په اړه څرګندونې تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړ پوړی روسي چارواکی وایي چې طالبان په مستقیم او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان نیمایي خاوره په واک کې لري. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې بی اساس او له واقعیت څخه لرې بولي. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترلاسه کولو یا ترلاس لاندې تبلیغی کاملا غلط دی او مونږ په افغانستان کې د ښه روحیې نه برخوردار یو او د افغانستان د ټولو دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو او پوهیږو چې د افغانستان جغرافیا د مونږ تر لاس لاندې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تاشکند په ناسته کې دا وکړه چې طالبان د افغانستان پر نیمایي خاوره مستقیم او یا هم غیر مستقیم واک لري. نوموړي همداراز ویل چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د فعالیتونو له کبله امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ښاغلي لاوروف په خبره دا امکان نه لري چې د زور له لارې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او باید له طالبانو سره سوله وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان د افغانستان په 450 ولسوالیو واک لري. یا د ادارې د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې طالبان د افغانستان په 43% خاورې حاکمیت لري. د افغانستان دفاع وزارت هغه مهال د سیګار راپور بیا اساسه بللی و. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو شمیر 400 ترسیږي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي روسي چارواکي د خپلو شخصي غرضونو له مخې دا ډول څرګندونې کوي. د پوځي چارو افغان کارپوه کابل خان تدبیر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روسي غواړي د سولې په پیلیدونکو خبرو کې طالبان زیات امتیازات ترلاسه کړي او ښایي روسي څرګندونې هم د دغه هڅو په دوام ترسره شوي وي.
په دا اوس کې د ایران او له پاکستان سره تفاهم تر رسیدلی دي تر څو وکولای شي د افغانستان د دولت مخالف جریانونه رهبري کړي. دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د جوړښت په خاطر نه، بلکې د افغانستان د دولت د مخالفینو د ادعاو او د هغو د پاره د امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي.
د ښاغلي تدبیر په خبره د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې د سولې په اړه د ټولو سیمه ییزو هیوادونو اعتماد جلب کړي او اجازه ورنه کړي چې دغه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره له وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په دغه ولایت کې د تخار او وبخې د تجارت او پانګونې لپاره غوره فرصتونه موجود دي او سوداګر وهڅول چې په دغه ولایت کې سرمایه گذاری وکړي. رحیم ګل گلرحیم نیازمند پام دې اکل رپورټ را لګلې.
د قندوز د تیرو دوزل سقوطونو پر وخت له دغه ولایت څخه زیات شمیر سوداګرو خپل سرمایه ویستلې دي. په دغه تیرو دوه کالو کې د ویشتل شوو سرمایو د بیرته پر ځای کولو او یا هم د سوداګرو د جذب لپاره چارواکو کوم ځانګړی پلان نه درلود. قندوز ته نوی راغلی والی عبدالجبار نعیمی د دغه ولایت یو شمیر سوداګر په دې موخه راټول کړي وو چې د هغوی ستونزې واوري او د نورو سوداګرو د جذب لپاره په پلان کار وکړي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی سوداګرو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تجارت او پانګونې لپاره فرصتونه موجود دي او دوی به سوداګرو ته هر ډول سهولتونه برابر کړي. هغه له سوداګرو غوښتنه وکړه چې بیرته قندوز ته راشي او په بیلابیلو برخو کې سرمایه ګذاري وکړي. د قندوز د والی ویان نعمت الله تیموري د دغې غونډې د هدف په اړه داسې وویل:
د ولایت مقام رهبری د قندوز د ملي سوداګرو سره کوم سوداګر چې په قندوز ولایت کې دوی فعالیت لري، دلته سوداګري کوي، د سوداګرۍ لپاره دوی دلته سرمایه ګذاري کړې ده، د دوی سره په مشترک ډول د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو ورځنی ورکشاپ ونیوه. د دې ورکشاپ په ترڅ کې د سوداګرو طرحې، وړاندیزونه او د حل لارې څه دي چې هدف یې دا و تر څو هغه ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې په قندوز کې شتون لري هغه وڅېړل سي، تحلیل سي، ارزیابي سي، وکتل سي چې دا ستونزې په کومه نقطه کې دي او د هغو د حل لپاره عاجل اقدامات وسي.
د والی ویان زیاته کړه چې د شیرخان بندر، قندوز او قندوز بغلان د لوی لارې د امنیت کولو په چارو یې هم خبرې کړې.
تر ډېره مو بحث پر دغه نقطې و چې دا کوم سوداګر چې د قندوز په 2000 سقوط کې د قندوز خپل سرمایه وستې ده او نورو ولایتو کې سرمایه گذاری کړي یا بهرنیو هیوادو ته تللي، د دوی څنګه وکولای شو بیرته قندوز ته جذب؟ د دې په خاطر باندې بالاخره د سوداګرو خپل طرحې د ولایت مقام رهبری سره شریکې کړې تر څو هغه تجاران چې په نورو ولایتو کې دي دوی هم تشویق شي راشي قندوز ته، یعنې پر امنیتي برخې باندې خبرې وشي، پر اقتصادي برخې باندې، د ودې پر برخه باندې، د قندوز شیرخان بندر، د قندوز بغلان
د سوداګرو په دغه غونډه کې د قندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وویل چې د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب لپاره به هڅه کوي او هغه لاسونه به لنډ کړي چې د قندوز اقتصاد ته زیان رسوي. یو تن سوداګر غوث الدین حیرت وایي چې دوی په دې خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره د قندوز له سقوطونو وروسته چارواکي د سوداګرو د مال او پانګې د خوندیتوب ژمنه ورکوي. د قندوز له تیرو دوه کلنو جګړو وروسته د سوداګرو بچیان د پیسو په خاطر اختطاف شوي او یا هم ځینې سوداګر وژل شوي دي. په دغه غونډه کې سوداګرو هیله ښوده چې د دوی او د کورنیو امنیت به یې وساتل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او درملنې دیارلس مرکزونه موجود دي او هڅې روانې دي څو دغې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره نور اړین اقدامات هم ترسره کړي. دا خبر صادالدین امین د عامه روغتیا د وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام سلاکار امریکا غاک سره په مرکه کې کړي. د عامه روغتیا سلاکار په پایل کې دا پوښتنه ځواب کړي چې په افغانستان کې په ایډز اخته ناروغانو شمیر څومره دی.
موږ په افغانستان کې چې 2019 تر اخره پورې 2309 په پیښې ثبت او رجستر لرو چې په دې ځمکه کې 15% نارینه دي او 15% ښځینه دي او 35% ماشومان لرو.
بله، اکثرا په دې کسانو کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کېدو لاملونه څه ښودل شوي دي؟
د افغانستان کې په 2012 کې چې کوم تحقیق شوی دی زمونږ تقریبا 4.4% د هغه کسان چې زرتي مواد مخدر کاروي هغوی ایچ آی وی لري. یعنې زمونږ تقریبا به اکثریت 100% د ایچ آی وی مریضان هغه کسان دي چې روغ دي کسان دي او هغه د مخدره توکي په زرتي ډول سره کاروي. په هغوی کې موجود دی د هغه نه وروسته هغه نارینه چې د لوړ خطر لرونکي وي او هغه ښځینه دي چې لوړ خطر لرونکي دي هغوی بهیویر چې دی هغه لوړ وي، یعنی سیکشوال ورکران دي یا همجنسوازان دي او ښځینه دي.
بله، با په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ د تشخیص او د تداوی څومره امکانات شته؟
خوشبختانه موږ په افغانستان کې د چوندچوي پیښې کمې دي. موږ په افغانستان کې تقریبا په دیارلس ولایتونو کې د ایچ آی وی خدمات درو. په ډېر نږدې ورځو کې به په یو ولایت کې بله هم اضافه شي چې په راتلونکي اونۍ کې موږ په پکتیا کې د ایچ آی وی خدمات غځوو. دی کې د داوطلبانه مرکزونه شته دی چې هغه خل چې خپل ځان په لوړ خطر کې ویني تللی شي. په دې څوارلس ولایتونو مرکزونو کې زموږ مراکزو ته مراجعه وکړي او هلته د دوی تشخیص وشي او تشخیص نه وروسته درملونه هم موږ کوو. درمنه موږ صرف په پنځو ولایتونو کې فیلم د پاره لرو چې په اوزوي شکل سره موجود دی. یو په ننګرهار کې دی، یو په هرات کې دی، یو په مزار کې دی، یو په کابل کې دی، یو خوست کې. موږ دغه مرکزونه په اساس د ارقامو جوړ کړي دي. یعنې چې هر ځای کې زموږ د چوي پیښې ډېرې وي، موږ هلته دغه د تداوي مرکزونه ایجاد کړي دي.
بله، دغه پنځه مرکزونه چې تاسو ویلې په دوی کې ډېرترین ناروغان په کوم مرکز کې دي یا په کوم ولایت کې؟
موږ په اکثریت د ایچ آی وی پیښې په هرات ولایت کې موجود دي. چون هرات داسې ولایت دی چې د ایران سره سرحد لري. لکه مخکې چې ما وویلې، په افغانستان کې د ایچ آی وی پیښې اکثریت، یعنې تقریبا زه داسې ویلی شم چې اویا شپېتونه تر اویا سلنې پورې هغه کسان چې مخدره توکي کاروي هغوی چې دي، او د مخدره توکي څوک کاروي هغه په هرات ولایت کې زموږ ډېر دي. نو په لحاظ زموږ د ایچ آی وی پیښې په اول قدم کې هرات کې دي، بیا کابل کې دي، بیا مزار کې دي، بیا ننګرهار کې دي، ورپسې هم خوست کې دي. یعنی په دغه ټولو حوزو کې په لوی ښارو کې موږ ایچ آی وی پیښې لرو.
بله، کومه شمېره چې تاسو په ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو ذکر کړله، دا د پخوا په پرتله ډېره ده که لږه؟
موږ دلته یو باریکي موجوده ده. موضوع دا ده چې موږ ته په دا د یونیس د نړیواله ایډز کوم نړیواله ټولنه چې ده هغوی موږ ته داسې وایي، هغوی په ټولو هېوادونو کې یو تقریبي استیمیشن ورکوي چې تاسو دومره پیښې لرئ. نو په حساب باندې که موږ حساب کړو، موږ تقریبا 2500 پیښې موږ ته ویل شوي دي چې په افغانستان کې موجودې دي. موږ غواړو چې په ولایتونو کې خپل خدمات ډېر کړو تر څو تشخیص زیات کړو. هغه پیښې چې پټې پاتې دي په ټولنه کې موجود دي، د کرکې او نفرت د وجې دوی نه غواړي چې ټولنه کې ښکاره شي. موږ په نوه باندې غواړو چې د دوی په منځ کې د استیګما او ډسکریمنیشن راټیټ کړو چې دوی زموږ مرکزونو ته راشي او درملونه ونیو. چې موږ تشخیص زموږ دغه تعداد ډېریږي، معنی دا ډېرېدل په دې معنی نه دي چې مرض ډېریږي. موږ تشخیص امکانات ډېروو تر څو هغه پټې پیښې موږ را پیدا کړو.
بله، څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د ایډز یا د ایچ آی وی مرض کنټرول کړي؟
خو اوس موږ د کنټرول په مرحله کې یو، او بل موضوع دا ده چې موږ تر څو هغه پټې پیښې را پیدا نه کړو موږ کنټرول ته تللی نه شو. تر څو کنټرول نه شي موږ د مرض نه مخنیوی هم نه شو کولی. نو موږ غواړو چې تر څو عامه پوهاوی ډېر کړو، تشخیصي مرکزونه ډېر کړو، خلکو ته خدمات وړاندې کړو، تر څو هغه پیښې چې پټې وي هغه را پیدا کړو. یا وخت کې موږ ویلی شو چې موږ کنټرولولی شو، خو موږ سره د نړیوالو ټولنو تعهد موجود دی تر څو موږ ته په دې حق له مبارزه وکړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ناتو سازمان د نړۍ له 15 هیوادونو سره په همغږۍ یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. ناتو د اقدام په برتانی کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو د قضیې په ارتباط کړی. د دې راپور نور تفصیل د خپل همکار پر رپورټ کې اورو.
د برېټانیا په سالزبری ښار کې په سرګي سکریپال او دغه پلور یولیا باندې د کیمیاوي موادو بریټ نه ورسته په روسي باندې نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د ناتو سازمان په بروکسل کې د روسي د ماموریت څخه لسو کارکونکو ته د وټلو امر کړای دی.
دا ګام روسیې ته ښکاره پیغام دی چې د دې هېواد خطرناک چلند د منلو وړ نه دی او بد عواقب لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف واشنگتن په دې تورن کړ چې په نورو هېوادونو باندې د روسیې په ضد اقدام لپاره فشار راولي.
موږ پوهیږو چې دا د یو ستر فشار نتیجه ده. ستره باجګیري چې اوس له بده مرغه په نړیواله کچه د واشنگټن یوازنۍ وسله ده.
پرون سه شنبې د سپینې ماڼۍ په خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې آیا په روسیې باندې به هم د آخر حد فشار راوستل شي، لکه څنګه چې په شمالي کوریا باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي.
مونږ یقینا پر روسیې باندې فشار راولو. مونږ یقینا خپل شریکان او متحدین هم هڅو او ورسره کار کوو چې فشار راولي، او زه فکر کوم ډیر شمیر هیوادونه د متحده ایالاتو د دې هڅو سره یو ځای شوي دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت به د روسیې ډیپلوماتانو په منځ کې د جاسوسانو تشخیص څنګه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نورد ویل چې هغې شخصا استخباراتي راپورونه نه دي کتلي خو نورو کتلي دي.
مونږ وایو چې هغه جاسوسان دي او له هیواد څخه یې باسو چې ملت خوندي شي. د شپېتو جاسوسانو په کمیدو به مو هیواد لا ښه شي.
اغلی نورید په روسیې غږ وکړ چې په بریتانیا کې پر پخوانی جاسوس باندې د کیمیاوي موادو د برید له امله بخښنه وغواړي او دا ډول خطرناک کارونه بند کړي، خو مسکو دا تورونه په کلکه ردوي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
او د همدا روان خبرونه وروسته رپورت. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په یو ټویټ کې لیکلی چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ورته خبر ورکړی چې بیجنګ کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره یې لیدنه ډیره ګټوره وه، او په دې هیله ده چې د امریکا د جمهور رئیس سره یې لیدنه وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې چین د کوریا په ټاپو وزمه کې د خبرو له لارې د مسایلو د حل ملاتړ کوي. او د جنوبي کوریا حکومت نن د چهارشنبې په ورځ وویل هغه غونډه چې په بیجنګ کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ د شمال او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره ترسره شوه د کوریا په ټاپو وزمه کې به د سولې سبب شي.
د چین حکومتي اژانس د کیم جونګ اون له قوله وایي چې پیونګ یانګ دا پریکړه کړې ده چې له جنوبي کوریا سره خپلې اړیکې پراخې کړي، او دې ته لیوال دی چې له متحدو ایالاتو سره په یوه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د کیم جونګ اون دا ملاقات د چین له جمهور رئیس سره له هغه احتمالي ملاقات نه مخکې کیږي چې ښایي له ولسمشر ټرمپ سره د اټومي بې وسلې کولو پر مسله وګوري.
شمالی کوریا به په سلو کې سل لا متحدو ایالاتو سره په خبرو کې تسلیم نشي. هغوی د چین د خوانه یو څه امنیتي تضمیناتو ته اړ دي، نو دا ډیره مهمه ده چې له چین سره مخکې له مخکې نه خبرې وکړي.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم نن وویل چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د خبرو له لارې د مسایلو د حل ملاتړ کوي، او د همدې مقصد لپاره به د شمالي کوریا له مشر سره له دې غیر رسمي سفر نه وروسته نږدې اړیکې وساتي.
چین هر وخت د کوریا په ټاپو وزمه کې د غیر اټومي کولو مقصد او د سولې او ثبات دوام ته وفادار دی. موږ هر وخت له اصولو سره سم مثبت نقش لوبولی دی.
د هانګ کانګ د پوهنتون تحلیلګر سټیف چنګ وایي شمالي کوریا له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده، ښایي له چین نه د بندیزونو د اسانه کولو غوښتنه کړې وي.
زه فکر کوم د شمالي کوریا او چین د اړیکو انکشاف او پیاوړتیا د کوریاګانو ترمنځ لاهلي غونډې نه مخکې د کوریا په ټاپو وزمه کې د غیر اټومي کولو او سولې له تاسیس سره مرسته کوي.
د جاپان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د خپل پارلمان د ملت استازو ته وویل د کیم جونګ اون او د چین د ولسمشر ترمنځ په غونډه لا غور روان دی.
تر څو چې موږ د شمالي کوریا په ښه ګامونه ونه وینو، نو بندیزونه به لرې نه کړو. په دې سربیره به موږ له نړیوالې ټولنې سره په بشپړ یووالي کار وکړو.
کیم جونګ اون په 2011 کال کې قدرت ونیو. له هغه وخت راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو بهرني هیواد ته سفر کوي. د چین رسمي خبري اژانس زنهوا وویل کیم جونګ اون له تېرې یکشنبې نه تر چهارشنبې پورې چین ته غیر رسمي سفر وکړ. دواړو مشرانو د چین د خلکو په ستر دالان کې له یو بل سره وکتل. شی جین پینګ او د هغه میرمنې یانګ لی وان، کیم جونګ اون او د هغه میرمن ری سول جو ته ډیره مکلفه میلمستیا هم وکړله. تر هغې وروسته یې یوه هنري ننداره هم وکتله.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پختو دوم خبرونم په هم دیزی پایت او رسیده پالانه شی بو کې د دری خبرونه اوریدل هیر نکړي تر بیا هم خدای ملشه.